اشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. په دې هیله چې ښه روژه ماتی ولري د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې چې د نیم ساعت لپاره ده، زه سلیل خپل نورو همکارانو سره ستاسو په خدمت کې یم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند دی پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. خبري مجله په خبرونو پیلوو. رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او امریکا هڅې او روسي قربانۍ د یو هدف لپاره دي. د ناټو تر مشرۍ لاندې اساف ځواکونه وایي چې نن یې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې په دو جلا پیښو کې څلور عسکر وشل شوي، او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ګواښ کړی چې په دې هېواد کې د مخالفو مظاهره کوونکو ځپلو ته به دوام ورکړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا او د دې هیواد قربانۍ او ګډې هڅې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او اوږدمهالې اړیکې ښه بنسټ دی. د دې وزارت وایي جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان دولت د امریکایي هیلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې د افغان او بهرنیو سرتیرو په وژنې سخت خواشي نه دی، خو دا قرباني د یو لوی هدف لپاره ورکول شوې ده.
قربانی اخیر هر دو کشور هم هدر نیست، در راستای یک هدف
دی. وای د دوړ هیوادونو ورسته قربانی به زیان ده، بلکې د دوړ هیوادونو لپاره د لوی هدف او لوی ارمان د ترلاسه کولو لپاره ورکړ شوی ده. د امریکای ځواکونو چینوک ډوله هلیکوپټر وړمش په میدان وردګ ولایت کې وغورځید چې وطن د ملي اردو او یو درشتنه امریکای سرتیری پکې وشل شول. د غراز د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د لاند معلومه چې په میدان وردګ کې د امریکایي هلیکوپټر د ولیدو سبب څه و. په عین حال کې بیا دفاع وزارت وایي چې وسلوال طالبان داسې وسلې نه لري چې دغه شان الوتکې پرې راوغورځوي. د ناټو تر مشرۍ لاندې اسف ځواکونه وایي چې نن یې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې په دو جلا پیښو کې څلور عسکر وشل شوي دي. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې دو عسکر نن د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو په برید کې وشل شوي. اسف وایي دوه نور عسکر د افغانستان په جنوب کې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې وشل شوي. اسف ځواکونه د هر کله غوندې په دغسې مواردو کې د پیښې دقیق ځای او د عسکرو هویت نه څرګندوي. د ملي امنیت د شورا په غونډه کې نن ولسمشر کرزي امنیتي چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د وسلوالو مخالفانو د خوځښتونو تخریبي فعالیتونو مخه ونیسي. د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د هیواد پر امنیتي مسایلو د انتقال پر پروسې او د امریکایي ځواکونو د هلیکوپټرې د غورځېدو په اړه خبرې وشوې. د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه، ویل شوي چې په افغانستان کې د انتقال د لړۍ د پیلېدو او له امریکایي سرتیرو سره او له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه د خبرو اترو له امله روان کال ډېر مهم دی. د نشه یي موادو پر ضد عدلیه او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو څلور تنه قاچاق کوونکي په بند محکوم شوي دي. د مرکز په یو خبر شوی اعلامیه کې ویلي چې دا قاچاق کوونکي د کابل، ننګرهار او نیمروز ولایتونو اوسیدونکي دي او له یو نیم کال څخه تر شلو کلونو پورې د بند سزا ورکول شوی ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو ټیم د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې تیر شپه کینیا ته هم ماته ورکړه. د لسو هیوادونو ترمنځ د 19 کلونو ځوانانو د ټیمونو ترمنځ د کرکټ د لوبې لس ورځې مخکې په آیرلند کې پیل شوې دي. د افغانستان ټیم تر اوسه په دې سیالیو کې ولوبې کړې چې درې ګټلې او څلور یې بایللې او په اووم مقام کې ځای لري. دا هم د سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه. د سوریې ولسمشر بشار اسد ګواښ کړی چې په دې هیواد کې د مخالفو مظاهره کوونکو ځپلو ته به دوام ورکړي. د سوریې دولتي تلویزیون د اسد په حواله ویلي چې پر دوو ښارونو باندې د نن سهار مهال حمله د دوی وظیفه ده، څو د هغه په وینا له قانون څخه د سرغړوونکو پر ضد باید ترسره کړي. د بشري حقونو فعالانو ویلي د سوریې ځواکونو چې په سلګونو ټانکونو سنبالو نن په ډېر زور او هماخار کې اووه څلوېښت کسان وژلي دي. لا بل لوري د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي د بهرنیو چارو وزیر باید راتلونکې سه شنبه پورې سوریې ته سفر وکړي. د اردوغان په وینا د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو به د سوریې مقاماتو ته دا پیغام ورسوي چې په دې هیواد کې د مظاهره کوونکو د ځپلو په وړاندې د ترکیې صبر او زغم نور پای ته رسېدلی دی. که څه هم چې په دې وروستیو کلونو کې د ترکیې او سوریې ترمنځ اړیکې ټینګې دي، خو ترکیه د سوریې له ولسمشر غواړي چې په خپل هیواد کې جدي او پراخ اصلاحات راولي. راپورونه وایي د عراق صدر اعظم نوري المالکی د برېښنا وزیر له کاناډایي او جرمني کمپنیو سره د 1.1 میلیارد ډالرو د قرارداد پر سر له کاره ګوښه کړی دی. د عراق د پارلمان یو غړي علي نصیف ویل د برېښنا د چارو وزیر راد سلال وروسته له هغې له دندې لرې کړی شو چې په دې وزارت کې د وروستیو قراردادونو په اړه شوې څېړنې وښوده چې په یاد شوي قرارداد کې ذکر شوې کمپنۍ اصلا موجودې نه دي. نصیف ویلي د برېښنا د وزارت زیات شمېر کارکوونکي په دغه قرارداد کې دخیل دي. د عراق اکثره سیمې په اوړي کې د برېښنا د نشوالي له ستونزې سره مخامخ وي چې له امله خلک اړ کېږي چې له شخصي جنریټرونو څخه کار واخلي. په بغداد کې تیر کال او د سږني اوړي په پیل کې زرګونو کسانو د برېښنا د قطع کېدو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې ترسره کړې. د راپورونو له مخې د سعودي مقامات وایي چې د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د ریاض له پوځي روغتون څخه وتلی او دا مهال د رغېدو په خاطر په موقت ډول په دې هیواد کې پاتې دی. نوموړي دوه میاشتې دمخه په سنا کې په یو راکټي حمله کې ټپونه اخیستي وو. په همدې حال کې د یمن حکومتي ځواکونو د حکومت د مخالفانو ځپلو ته هم دوام ورکړی دی. که څه هم چې د علي عبدالله صالح مرستیال دا مهال د یمن چارې پر غاړه لري، خو نوموړی په رسمي توګه د یمن واک په لاس کې نه لري. د صالح مخالفانو د یو موقت انتقالي شورا د جوړېدو غوښتنه کړې څو یمن ته د علي عبدالله صالح د بیرته ستنېدو مخه ونیول شي. د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن جاپان ته ورسېد. نوموړی به له فوکوشیما اټومي بټۍ څخه چې په دې وروستیو کې زلزلې او سونامي څپې وځبله لیدنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې د نړۍ کوم لوړ رتبه مقام له دغه بټۍ څخه چې د مارچ په 11 نیټه 9.0 درجې زلزلې وځپله کتنه کوي. بان کی مون به د هغو 8500 کسانو له یو شمېر سره وویني چې د فوکوشیما له شاوخوا څخه ځپل شوي سیمونه نورو سیمو ته انتقال شوي دي. او د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و د ټولنې د مالی چارو چارواکي نن د ټلیفوني کانفرنس له لارې په خپلو کې خبرې کوي چې په څه ډول له خپلو مرکزونو مرکزي بانکونو سره خپل ګامونه هماهنګ کړي. چارواکي د بازارونو د تاوان کېدو او د امریکا د متحده ایالاتو د پور د اخیستو د باور د درجې تر ټیټېدو وروسته له یو بل سره د سلام مشورې ترسره کوي. جاپاني چارواکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا عادي خبره ده چې معلومه شي چې د جی و د ټولنې چارواکي به د دوشنبه پر ورځ په آسیا کې د بازارونو تر خلاصېدو مخکې له یو بل سره مشورې وکړي. د تیرې اونۍ پر مهال له متحده ایالاتو نیولې تر آسیا او نورو نړیوالو بازارونو کې لوی تاوانونه رامنځته شول. دا تر دې مهال له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 8 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان ته تمه لري چې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. معترض کاندیدان وایي استیناف محکمې د ځانګړې محکمې فیصله منلې، اوس نو باید دوی ولسی جرګې ته لار پیدا کړي. د کرنې وزیر وایي وچکالۍ ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. نور مسایل هم تر 6 بجو څیړو. نن یک شنبه د زمری اسد 14 چې د اگست او روژې له 10 سره برابر ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه لري پاکستان د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نه دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې غونډه ته وکړي. تفصیل د مخفي عزیزي پر پټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له شویو موافقو سره سم دوی په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د پخلاینې په برخه کې د پاکستان لخوا د عملی اقداماتو لیدل غواړي. د دغه وزارت ویاند جانان موسازی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په څلورمه درې اړخیزه غونډه کې ټینګار وشو چې پاکستان باید د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو فرصت برابر کړي. د موسازی په وینا افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان د دې کار وسلري او باید تر سره یې کړي.
د پاکستان اسلامي جمهوریت کولای شي د افغانستان دولت او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرات او د مستقیمو خبراتو فرصت برابر او موږ هیله منو چې دا کار لدې نو وروسته په عملی ډګر کې ثابت شي او تر سره شي. او اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې باید موږ په خپلو تعهداتو باندې عمل وکړو. موږ هیله ده چې په راتلونکو اونیو کې او په راتلونکو څو میاشتو کې درې واړه اړخونه په ځانګړي ډول باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د ملي مصالحې د پروسې په ملاتړ کې هغه لازم عملی اقدامات تر سره کړي چې زموږ په باور باندې دوی کولای شي هغه تر سره کړي.
جانان موسی زای وای چې په پاکستان کې د دغې درې اړخیزې غونډې مهم ټکی په ځانګړي ډول په افغانستان کې په ملي روغې جوړې متمرکز وو. دای زیاتوي چې په افغانستان کې داسې هیڅ یوه ډله یا کس نشته چې ونشي کولی له افغان حکومت سره د سولې په اړه خبرې وکړي. خو د ده په وینا افغان حکومت د خبرو لپاره خپل شرایط لري. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هر هغه افغان چې غواړي د بن په کنفرانس کې ګډون وکړي باید د افغان حکومت د واحد پلاوي تر چتر لاندې ګډون وکړي.
دا چې د بن په کنفرانس کې د افغانستان د خوانه یو هیات ویدا یو اصل ده، دا نه د مسلمانو مخالفینو پورې ارتباط لري او نه د سیاسي پوزیشن پورې ارتباط لري، نه د نورو هغو ډلو پورې ارتباط لري چې د افغانستان د حکومت نه بیرون دي. د افغانستان د خوانه به یو واحد هیات وي د افغانستان د حکومت په مشرۍ باندې او نور ټول هغه افغانان چې که په بن کې ګډون کوي نو حتماً به دغه هیات په تشکیل کې شامل وي. او دغه دلیل ده چې که چېرته په راتلونکي بن کې طالبان چې اوس د افغانستان د دولت مسلم مخالفین دي ګډون وکړي نو دوی به یوازې او یوازې د افغانستان د حکومت تر مشرۍ لاندې د هیات په تشکیل کې هلته ګډون کوي او بس. او دا کار یوازې هغه وخت کې چونه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې پروسه عملی شوی وي او هغه کې عملی پرمختګ تر سره شوی.
خو دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په افغانستان کې د امریکا نوی سفیر راین کراکر ویلي و چې په بن کنفرانس کې د طالبانو ګډون هیڅ شونی نه دی. په افغانستان کې د سولې د راوستو د هڅو په دوام افغانستان د پاکستان سره په بیلابیلو کچو د سولې کمیسیونونه جوړ کړي چې وروسته یې په لوړه کچه د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړپوړو دولتي او پوځي چارواکو کمیسیون دی. که څه هم افغانستان په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د لوړپوړو چارواکو د موجودیت په اړه له ډېر پخوا څرګندونې کړي، خو نړیوالې ټولنې دا خبره په پاکستان کې د امریکا لخوا د القاعده د مشر اسامه بن لادن د مړینې وروسته منلې ده. نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا اوس له بېلابېلو لارو پر پاکستان فشار راوړي څو د دغې لوبې په ختمولو کې جدي ګام پورته کړي.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه تمه لري چې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. په همدې مسله کې تمکیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې د اسلام آباد وروستیو درې اړخیزو خبرو د سولې په پروسه کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د شاملولو په برخه کې ځینې ګونګ مسایل حل کړي دي. جانان موسزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت هڅه کوي د بن تر کنفرانس مخکې د سولې او پخلاینې په برخه کې عملا لاسته راوړنې ولري. جانان موسزی مات سروان سره په مرکه کې د غرزول
زمون په باور باندې او د درې وړو ارخونو په باور باندې د درې اخیزه غونډه د محوري ګروپ د درې وړو فادونو لپاره د مشورو همکاري او همزار از همغږي او د لا نږدې کول او د لا کول د لپاره یو ډیر مهم میکانیزم ده. په دې باندې ټول همغږي شته ده او زموږ په باور باندې په داسې رسلورو غونډو کې په هغه مسایلو باندې چې باید وضاحتونه رامنځته شوي وو، بعضې هغه مسایل چې یا ګونګ وو او یا د بعضې ګډونوالو دپاره ګونګ وو هغه روښانه شوي دي او اوس د دې مرحله را رسېدلې ده چې باید ټول اړخونه هغه عملي اقدامات ترسره کړي چې پایله یې عملي لاسته راوړنې وي او موږ وکولای شو خاصتاً د افغانستان د ملي مصالحې د پروسې په چوکاټ کې وکولای شو داسې ګامونه پورته کړو په راتلونکو څو اونیو او څو میاشتو کې چې نه یوازې د افغانستان خلکو اعتماد په دې پروسه باندې حفظ شي بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه همکاري او همغږي چې شته ده هغه لا ژورې شي او په مجموع کې خاصتاً په راتلونکو څو میاشتو کې چې موږ قرار قرار روان یو د بن نړیوال کنفرانس خواته وکولای شو چې د افغانستان د ملي مصالحې افغانستان د ملي روغه جوړې د پروسې په چوکاټ کې هغه عملی لاسته راوړنې ولرو چې زموږ په باور باندې کولای شو هغه د پاکستان اسلامي جمهوریت په مرسته باندې ترلاسه
کړو. اوس هم د طالبانو اصلي مشران په تور لیست کې شامل دي، کله چې هغوی په تور لیست کې شامل وي هغوی به څنګه خبرې کوي؟
په دغه برخه کې هم د افغانستان حکومت د افغانستان دولت اقدامات کړي دي، دا چې د ملګرو ملتونو د تاجراتو لیست پخوا چې یو اوس دوه لیستونه جوړ شوي دي، یو د القاعده لپاره او یو د طالبانو لپاره، دا خپله یو پرمختګ ده. بل دا چې یو شمېر د طالبانو پخواني چارواکي چې په دغه لیست کې د دوی نومونه وو، د هغو نومونه د لیست نه د افغانستان د دولت غوښتنې په اساس باندې او د هغو اسنادو په اساس باندې چې د افغانستان دولت ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي وو لیست نه ویشتل شوي دي. او بله موضوع دا ده چې سوله خو د یوې ورځې خبره نه ده، د سولې خبرې د مذاکراتو خبرې دا د یوې اونۍ د یوې میاشتې خبره نه ده، دا وخت نیسي. ولې زموږ باور دا ده چې باید پایلې دغه اوس وشي، هر څومره زر چې کېږي، او د دغه درې واړو هېوادونو تر منځ چې اوس خبرې موجودې دي، دې مرحلې ته موږ داخل شوي یو چې ټول اړخونه او خاصتاً د پاکستان اسلامي جمهوریت هغه عملي اقدامات کوي چې پایله به یې قرار کرار نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او په ټوله سیمه کې د امنیت، د ثبات او د سولې ټینګېدل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی و چې د اسمت سروان پوښتنې ځوابولې.
خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې معترض کاندیدان وایي استیناف محکمې د ځانګړې محکمې فیصله منلې او اوس د دې وخت دی چې دوی ولسی جرګې ته عملا لار پیدا کړي. په لسګونو معترض کاندیدان نن په کابل کې سره راټول شوي وو او پر ولسمشر حمید کرزی غږ وکړ چې دغه پریکړه دې عملي کړي. تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر لیږلې رپورت کې.
د ولسی جرګې معترض کاندیدان وایي استیناف محکمې د ځانګړې محکمې پریکړه منلې او اجرایه قوه باید ولسی جرګې ته د دوی د معرفي کېدو په برخه کې عملی اقدام وکړي. داود سلطان زوی له لسګونه معترض کاندیدانو سره یو ځای د یکشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د قضا حکم د اساسي قانون له مخې د عملي کېدو وړ وي او ولسمشر هم باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
رئیس جمهور افغانستان رئیس قوه اجرایه موضوعه باجل ترین
د افغانستان ولسمشر د اجرایي قوې د مشر په توګه باید ژر تر ژره موضوع تعقیب کړي. هغه ملي ستونزه چې افغانانو د خلکو په ګټه د هواري حلې ځلې کولې حل شوي، او ولسمشر ته پکار ده چې عملي کړي.
سمو د وړاندې معترض کاندیدان په دوه ډلو وویشل شول. په دوی کې یوې ډلې چې ولسی جرګې ته لاره نه و موندلې د ځانګړې محکمې پریکړه سیاسي لوبه ګڼله، خو په دې غونډه کې دوی هم د ځانګړې محکمې د پریکړې عملي کول غوښتل. عبدالکبیر رنجبر چې ولسی جرګې ته د ځانګړې محکمې له مخې لاره نه ده موندلې وایي د ځانګړې محکمې پریکړه ورته پوره قانع کوونکې نه وه، خو وایي چې باید عملي شي.
سره له دې چې یو تعداد افراد ممکن له دغه پریکړې نه راضي، یو تعداد هم راضي نه وي. زه خپله هم کاملا له پریکړو د محکمې نه راضي نه یم، مګر د اصول او منطق او د پرنسپ لګانه د محکمې له پریکړو نه ملاتړ کوم. د لپاره چې ما وړاندې وویل چې د اساسي قانون د 190 ماده په اساس د محاکم او قطعي فیصلې هغه واجب التعمیل دي، هغه نه رنجبر کولی سي سره مخالفت وکړي نه جمهور رئیس.
رنجبر وایي که چیرې ولسمشر په دې اړه عملي اقدام ونه کړي، نو ښکاره خبره ده چې دا کار د قضا له حکم نه یوه سرغړونه او د قانون په خلاف درېدل دي. نوموړی په ورته وخت کې خبرداری ورکوي چې چیرې ولسمشر دغه پریکړه عملي نه کړي، نو معترض کاندیدان به په مظاهرو لاس پورې کړي او هیواد به له وجودي بحران سره مخ شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم راواخلو، خو د ولسمشر مطبوعاتي دفتر سره له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم ونه توانېدو چې د دوی نظر وپوښتو. د شنبې په ورځ ولسمشر کرزي د ارګ په ماڼۍ کې د درې ګونو قواوو له مسؤلینو او ځینو نورو دولتي چارواکو سره غونډه درلوده او د انتخاباتو په وروستۍ لانجه یې خبرې او نظرونه سره شریک کړل. که له یوې خوا معترض کاندیدان له ولسمشر نه د ځانګړې محکمې د پریکړې عملي کېدل غواړي، بل لور ته ولسي جرګه دغه کار نه قانونه بولي او وایي چې د ځانګړې محکمې د پریکړې د له منځه وړلو په اړه ورسره ژمنې هم شوي دي، خو دا چې خپله ولسمشر په دې اړه څه اقدام کوي دا به راتلونکي معلومه کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د استرار کمیټې چارواکي وایي هغو ولایتونو ته د مرستو رسولو هلې ځلې کوي چې روانې وچکالۍ پکې للمي کښتونه په بشپړه توګه له منځه وړي دي. د دې کمیټې غړي او د کرنې او مالداري وزیر آصف رحیمي نن د مشرانو جرګې ته وویل چې سږکال وچکالۍ سخته ده او په هغو سیمو کې خلک ډېر زیانمن کړي چې للمي کښتونه پکې کرل کېږي. زبیر ژمن له کابله.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي د روانې وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره سلو میلیونو ډالرو ته اړتیا لري چې یوازې شل میلیونه د کابینې لخوا منظوري شوي دي. د افغانستان د اصرار د کمیټې غړي او د کرنې وزیر آصف رحیمي مشرانو جرګې ته وویل سږ کال په هیواد کې شدیده وچکالي ده چې له امله په یو شمېر سیمو کې د خلکو للمي کښتونه په بشپړه توګه له منځه تللي او په ځینو سیمو کې یو څه پاتې دي. نوموړي وویل هڅه به وشي ټاکل شوې پیسې د هغو سیمو خلکو ته د تخمونو د څښلو اوبو او د حیواناتو لپاره یې د وښو په برابرولو ولګېږي چې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي دي.
کابینه د دغو څو شیانو لپاره شل میلیونه ډالره منظور کړي دي، خو دا زموږ د لومړنیو اړتیاوو شل فیصد دي. له همدې امله باید یوازې شل فیصدو اړتیاوو ته د ځواب ویلو تمه وشي، خو موږ به هڅه وکړو چې په جدي توګه لومړیتوبونه معلوم کړو. هغه سیمې چې سخت زیانمنې شوي او نږدې ده چې خلک یې کډه وکړي او په ژمي کې به خوراکي مواد ونه لري، حیوانات به یې له منځه ولاړ شي، دا سیمې په لومړۍ کرښه کې دي او د کرنې وزارت په ګډون ټول وزارتونه به ورسره مرسته وکړي.
مشرانو جرګې د کرنې وزیر او د اصراري حالاتو د کمیټې یو شمېر نور غړي د دې لپاره خپلې عمومي غونډې ته وربللي وو چې د وچکالۍ له امله د زیانمن شویو خلکو سره د مرستې او د احتمالي سیلابونو په هکله ترېنه د تدابیرو پوښتنه وکړي. د کرنې وزیر همداراز وویل چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره یو لکو لسو زرو ټنو خوراکي موادو ته اړتیا هم شته. هغه وویل دا مهال د کرنې وزارت په خپلو زیرمو کې څه باندې 40,000 ټنو خوراکي مواد لري، خو د کرنې وزیر وویل که له هند څخه اخیستل شوي غنم او له هغې سربیره یو لک ټونه نور اخیستل شوي غنم هیواد ته راورسیږي نو دغه اړتیا به پوره شي. که څه هم د اصرار د کمیټې ځینو نورو غړو هم د خپلو تدابیرو په اړه معلومات ورکړل، خو یو شمېر سناتورانو د دغه کمیټې په فعالیتونو انتقادونه وکړل. دو تنو سناتورانو عبدالحنان حقویون او محمود دانشجو وویل
جناب رئیس تیر کالم د اشتیار کمیټه موږ راغوښتي وه دلته ناست وو، په هغه وخت کې سیلابونه راغلي وو په دې وطن باندې او دا وطن ضب ضب کړی وو. دلته یې وعده وکړل چې زه به دا کوم دا به کوم دا به کوم. توقع نوره د دې کمیټې نه یا په بالعموم د دې حکومت نه د کار کولو دا بې ځایه ده.
یک موضوع عرض بکنم که توزیع عادلانه مدت 10 سال است که سرش فشار میتیم و میگوییم ولی هیچ وقت صورت نمیگیره.
خود اصرار د کمیټې غړو بیا دغه انتخابونه بیا اساس وبلل او وی ویل چې دوی له خلکو سره تر خپل وسه پورې مرسته کړي او کوي. که څه هم افغان حکومت وایي چې په اصراري حالاتو کې له خلکو سره د مرستې لپاره خپل علي ځلی کوي، خو په افغانستان کې سیلابونو په پرله پسې توګه په تیرو څو کلونو کې په سلګونو کسان وژلي دي او خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي.
وچکالی او وروستیو سیلابونو د نورستان ولایت په دوه بلوسوالی کې خلک زیانمن کړي دي. داوود وفا ورباندې رپورټ لري.
د لویدیځ نورستان په دوه بلوسوالی کې د وچکالی او د باران د نشتوالي په وجه شنې کروندې وچې شوي او د زنګوزیو تورو املوکو او چارماغو باغونه هم وچ شوي دي. د دوه بلوسوالی نوی ټاکل شوي ولسوال مولوي تاج محمد نورستانی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل وچکالی له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ولسوال تاج محمد نورستانی وای څنګه چې غلې دانی او وچې میوې له منځه تللي نو له دې امله په سیمه کې د غذایي موادو نرخونه هم سن اصل لوړ شوي او لا نور بل لوړ شي که د حکومت لخوا سراسري مرسته ونه شي.
مومردل چې د نورستان په لویدیځو برخو کې وچکالی خلک سخت ځپلی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د غنګونی او سړکونو د بندیدو یو لوی علت پر څلور لارو او نورو ضروری ځایونو د ترافیکي څراغونو نه موجودیت شول کیږي. د ترافیکو چارواکي د خبر منی او په دې برخه کې خلکو څخه مرسته غواړي. معصوم ایوان له کابل رپورټ لري.
په کابل ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بلل کېږي چې له امله یې خلک د څو دقیقو لاره کله کله په ساعتونو وهي او ورځنیو چارو ته پر وخت نه رسیږي. د موټر چلوونکو او خلکو په خبره چې د دې ګڼې ګوڼې یو لوی لامل په کابل ښار کې د ترافیکي څراغونو نه موجودیت دی. موټر چلوونکي وایي اوس مهال خلک په خپله خوښه حرکت کوي چې ګڼه ګوڼه جوړیږي او ترافیکي پیښې هم کېږي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي که څراغونه جوړ شي رواني ستونزې به ترې وځای حل شي.
زما نوم بسم الله خان احمد زئی. که چېرې دغه واټونو کې په د چوکونو کې ترافیکي اشاره جوړ شي دا به د عوامو لپاره او د هغو خلکو لپاره چې په دولت کې وظیفې لري په خپل ټیم به خپلې وظیفې ته رسیدګي هم وکړای شي او د عوامو لپاره چې اوس اشاره نشته سر به خود ټول موټر ځي نو دا یو قسم مشکل جوړ شوی ده. دغه حادثې هم د په وجه باندې رامنځته کیږي. ډېر اسانتیا به رامنځته شي. بیروبار به هم کم شي. ضرور کار ده حق اولیت باید دې ته ورکړي.
ډرایور هم د ټکسي قوانین خلک مراد کی خصوصا دا دولتی یا پولیس او دوی ملی که دا اشاره فعال نه ای ته د دې خوالا شاو د اغه د دا خوال ناراضی دا چاريګان سره بندیږي.
څو وخت مخکې د کابل ښار په ځینو لارو او څلور لارو کې برښنایي څراغونه جوړ شو چې اوس هم تش څراغونه او ستنې پر ځای پاتې دی او کار نه کوي. اوس مهال د موټرو د لارښوونې او منظمولو لپاره په څلور لارو کې د څراغونو پر ځای له دوه نیولې تر پنځو او شپږو پورې ترافیک ولاړ وي او موټر ته لارښوونه کوي. د کابل د ترافیکو چارواکي وایي چې یاد څراغونه د تخنیکي ستونزو له امله غیر فعال شوي او په څوارلسو څلور لارو کې برېښنایي څراغونه ایښول شوي او یوازې برېښنا غواړي. د کابل د ترافیکو مدیریت ادارې مرستیال سمنوال محمد اکبر هم دا مني چې ترافیکي څراغونه 80% اسانتیاوې رامنځته کولی شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښته چې ترافیکي اصولو او څراغونو ته پام
وکړي. که چیرې خلک رعایت کړي څراغو د تنظیم په اساس دوی حرکت عیار کړي چارنۍ نه بندیجی په تقریبا لاسو چارایګانه کې مخکې چراغونه نصب او اکثریت فعال وو مګر د تخنیکی لحاظ نه یو تعداد بیر تر غیر فعال سوی دي. بعضی چارایګانه کې اکثرا چارایګان شاروالی طرف جولیږي نو په هغه چارایګانه کې شاروالی مسر موافقه ونه کې ځکه هغه کار لاندې دي. سوال نس چارایب کې ځکتلنه نصب شوی دي صرف یو تمدید برق غالي تقریبا 80% د ډېر په جریان ترافیک مثبت دي.
کابل هم د نړۍ د نور ښارونو په څیر یو لګڼې ګڼې ډک مرکز دی. د ترافیکو د معلوماتو له مخې د کابل ښار سړکونه د شاوخوا 80,000 موټرو لپاره جوړ شوي خو اوس د همدې چارواکو په خبر چې 15,000 موټرونه تګ راتګ پر کوي. د کابل ښار د سړکونو د کوچنیوالي تر څنګ په دې ښار کې بله خبره د دولت بهرنیو موسسو او ځینو نورو ادارو لخوا د ترافیکو پر مخ د سړکونو بندوالی دی. موټر چلوونکي او خلک له افغان حکومت څخه د ترافیکي څراغونو جوړول او د بندو سړکونو خلاصول غواړي.
د خبری مجلې وروستۍ رپورټ راخلو. د پورونو د درجه بندۍ یوې نړیوالې ادارې سټنډرډ اینډ پورز د امریکا د حکومت د پور اخیستو د باور لوی معیار یوه درجه راکښته کړې ده. دا لومړی ځل دی چې دغه اداره داسې یو اقدام کوي. د امریکا د خزانې وزارت وایي چې په دې برخه کې تحلیل سم نه و. په دې اړه عصمت سروان نور حال راوروي.
د جمعې په شپه سټنډرډ اینډ پورز اعلان وکړ چې په امریکا کې پر حکومتي پورونو او د دې په نتیجه کې د رامنځته کېدونکي خطر د مخنیوي لپاره داسې ښکاري چې د حکومت وړتیا لږه مستحکمه لږه موثره او لږه د باور وړ ده. د ادارې ویلي د امریکا د دوو ګوندونو هغه موافقه چې پر اساس یې دا هیواد په خپله بودیجه کې شاوخوا 2.1 تریلیون امریکایي ډالر سپمول غواړي ډېرې کمې پیسې دي چې د هیواد پور کم کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې سټانډرډ اینډ پورز ادارې اټکل کړی چې د امریکا مشران به په راتلونکي کې شاید نورې پیسې ونه سپمولی شي. تر دې مخکې تر 70 کلونو پورې امریکا په نړۍ کې د پور اخیستونکي یوه داسې هیواد په توګه نوم درلود چې د باور ډېر لوړ معیار لري. دې لوړ معیار ته د AAA درجه ورکړی شوې وه. اوس سټانډرډ اینډ پورز دا درجه AA مثبت ته راښکته کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د خزانې وزارت په سمدستي توګه د سټانډرډ اینډ پورز د تحلیل په غبرګون کې ویلي چې د ادارې په خپل حساب کې لویه غلطي کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د خزانې د وزارت یوې ویاندې ویلي په دې راپور کې د امریکا حکومتي پور شاوخوا 2 تریلیون ډالر زیات ښودل شوی دی. د خزانې د وزارت په وینا دا غلطي په خپله د خپل ځان ښودنه کوي خو سټانډرډ اینډ پورز ویلي حسابي غلطي به وګوري مګر دا غلطي درجه بیرته نشي لوړولی. اوس د امریکا د حکومت د پور اخیستو د باور درجه کمیدل څه معنی لرلی شي؟ نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي له دې اعلان سره به اوس پانګه اچونکي له حکومته د سود لوړې شرحې غواړي. مانا دا چې پانګه اچونکي که د امریکا حکومت یا په امریکا کې نورو پور اخیستونکو ته قرض ورکوي نو په سر به یې زیات سود اخلي. هر کله چې د قرض پر سر سود زیات شي نو د حکومت کاروبار او د کورونو اخیستونکو لګښتونه زیات شي، ځکه چې د سود لوړه سطحه په خپله د ګرانۍ مانا لري. تحلیلونکي وایي که د حکومت لګښت زیات شي نو د دې د پوره کولو لپاره به دوی نوي مالیه یا ټیکسونه لګوي چې دا مالیه په مستقیم او نامستقیم ډول ولس اخیستمنوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سټنډرډ اینډ پورز له دې پریکړې سره سم اوس به د امریکا په سر د امریکا پر حکومت د مالیه ورکوونکو د میلیاردونو ډالرو بار زیات شي. د ورځپاڼې په خبره د ای ای د درجې له کبله د امریکا د خزانې بانډونه د پانګه اچونکو لپاره تر ټولو زیات محفوظ وو. د ای ای درجې امریکا ته دا ګټه رسولې وه چې په ډیر کم او ارزانه نرخ حکومتي معاملات چلول، چې پکې دوه جنګونه او د متقاعد شویو کسانو لپاره یو مؤثر نظام هم شامل وو.
لدی رپورت سره په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې سوی تاسو ته شروع جماعت غواړم بلنه در کوم چې ورستی خبری مجله له امید مرزبان څخه وری.
با عرض سلام و با تشکر صالح محمد صالح، امیدوارستم شما هم روز خوشی داشته باشین. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در جمع گزارش ها میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید باور ندارد که هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در میدان وردک در نتیجه حمله طالبان سقوط کرده باشد و وزیر دفاع آمریکا هم پس از این حادثه گفته است که کشورش ماموریتش در افغانستان را با جدیت همیشگی ادامه خواهد داد. و اما نخست سرویس خبری این ساعت با جاوید نعیمی.
سرخط خبرها: علت سقوط هلیکوپتر نیروهای آمریکایی تا هنوز روشن نشده است. 4 عسکر بین المللی در جنوب و شرق افغانستان کشته شدند و رئیس جمهور سوریه از سرکوبی تظاهرات در آن کشور حمایت کرده است. مشروع خبرها: وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان شاید سلاح‌هایی را در اختیار نداشته باشند که بتوانند تیاره را هدف قرار دهند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز بر رادیو زودی گفت تا حالا چگونگی سقوط هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت میدان وردک واضح نشده است.
ما مطلقاً به این نظر هستم که طالبان سلاح ضد هوا را ندارند که اونا تیارات را تهدید کنند یا راکتایی که ضد هوا باشه او را داشته باشند.
اما مقامات آمریکایی گفتند شاید هلیکوپتر نیروهای بین المللی دیروز در نتیجه اصابت راکت طالبان سقوط کرده باشد. سقوط این هلیکوپتر در نشست امروز شورای امنیت ملی افغانستان هم به بررسی گرفته شد. در این حادثه که ساعت 3:10 دیشب در ولایت میدان وردک رخ داد، 30 تن از نیروهای خاص آمریکایی و 7 تن از سربازان افغان کشته شدند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. در دو رویداد جداگانه در جنوب و شرق افغانستان 4 عسکر نیروهای بین المللی کشته شدند. در خبرنامه نیروهای ناتو آمده که 2 عسکر امروز در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت در شرق افغانستان کشته شدند. به گفته ناتو 2 عسکر دیگر در جنوب هم هدف حمله مخالفین مسلح دولت قرار گرفتند. نیروهای ISAF در چنین حوادث اکثرا هویت عساکر شده و محل دقیق حادثه را افشا نمی کنند. گلنبی الهام قماندان امنیه ولایت زابل و یک عضو محکمه شهری این ولایت به حکم رئیس جمهور کرزی از وظایفشان برکنار شدند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان این مقام ها به خاطر باز کردن مقبره های دو قماندان طالبان برکنار شدند. شمار از باشنده های ولایت زابل به خاطر این اقدام قماندان امنیه دست به تظاهرات زدند که با خشونت امراه شده بود. در جلسه امروز شورای امنیت ملی افغانستان علاوه بر بحث و بررسی سقوط هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در ولایت میدان وردک روی وضعیت امنیتی کشور نیز بحث شد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان در جلسه امروز گفته شد که افغانستان به دلیل انتقال مسئولیت‌ها و گفتگوهای استراتژیک با ایالات متحده یک سال مهم را در پیش رو دارد و مخالفین به هر اقدام تخریبی دست خواهند زد. رئیس جمهور کرزی در اجلاس امروز به ارگان‌های امنیتی افغانستان دستور داد تا با هوشیاری و اقدامات بیشتر مواظب تحرکات و تخریبکاری دشمن باشند. یک بزرگ قومی به نام حاجی عبدالغنی در ولسوالی میوند ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. جنرال عبدالرزاق قماندان امنیه ولایت قندهار با تایید حادثه گفت قاتلین موفق به فرار از محله حادثه شدند. مسئولیت این حادثه را تو هنوز کسی به عهده نگرفته است. سفیر فرانسه در کابل تعهد کرده که مساعدت های کشورش با ولایت کابل افزایش خواهد یافت. در خبرنامه ولایت کابل آمده است برنارد بوژلت در دیدار با احمد الله علیزی ولی کابل گفته که کمک های کشورش از طریق ولایت کابل به پروژه های انکشافی و بازسازی مصرف خواهد شد. نیروهای فرانسوی و تیم های بازسازی ولایت این کشور در ولسوالی سروبی کابل مستقرند. گفته می شود که بیشترین کمک های فرانسه در بازسازی همین ولسوالی مصرف خواهد شد. حالا هم در منطقه و جهان، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه امروز تعهد کرد که به سرکوبی تظاهرات ضد حکومت در آن کشور ادامه خواهد داد. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از اسد گزارش داده که او این تظاهرات را عمل قانون شکنان خوانده است. به گفته بشار الاسد، هجوم بر دو شهر که پایگاه عمده مخالفین به حساب می آید، وظیفه رژیم سوریه است تا امنیت شهروندانش را حفظ کند. گروه های دفاع از حقوق بشر می گویند 47 تن در نتیجه هجوم بیش از 200 تانک بر شهرهای دایرالزور و هومس کشته شدند. نیروهای نظامی وابسته به بشار الاسد امروز 4 اطراف شهر دایرالزور را محاصره کرده و 8 منطقه را تحت کنترل خود درآوردند. همزمان با این نیروهای امنیتی سوریه حلقه محاصره شهر هما را که محل اصلی برگزاری تظاهرات 5 ماه اخیر در آن کشور بوده تنگتر ساختند. یک مقام قضایی ایران گفته که تمامی افرادی که درست پیش در جنوب این کشور بازداشت شده بودند به ضمانت آزاد شدند. به گفته این مقام 17 تن از دختران و پسران در نتیجه جنگ سلاح‌های آبپاشدار در یک رویداد گروهی به روز جمعه از بندر عباس دستگیر شدند. 5 تن از آنها به صورت فوری رها شدند اما 12 تن دیگر امروز به ضمانت آزاد شدند. احتمال می‌رود این افراد به خاطر حرکت علنیشان که در ایران حرام شمرده می‌شود با مجازات روبرو شوند. جنرال احمد روزبهانی رئیس پلیس امور اخلاقی ایران هشدار داده که اگر چنین اقدام دوباره تکرار شود پلیس با فشار وارد اقدام شده و مانعان خواهد شد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه که گفته که وزیر خارجه این کشور به روز سه‌شنبه به سوریه خواهد رفت. به گفته اردوغان با اعزام احمد داوود اوغلو ترکیه می‌خواهد این پیام را به سوریه بدهد که صبر انقره در خصوص سرکوبی تظاهر کننده ها در این کشور به پایان رسیده است. خبرگزاری آناتولیای ترکیه گزارش داده که به گفته صدر اعظم این کشور داوود اوغلو پیام عزم و اراده ترکیه را به سوریه انتقال خواهد داد. مقامات عربستان سعودی گفتند علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن از شفاخانه ریاض مرخص و در یک محل موقت مستقر شده است. صالح دو ماه پیش در نتیجه اصابت یک راکت مخالفین بر قصر ریاست جمهوری یمن زخمی شده بود و سپس به عربستان منتقل شد. یک مقام عربستان سعودی که نخواست از وی نام گرفته شود گفته که علی عبدالله صالح عصر دیروز شفاخانه ریاض را پس از معالجه ترک کرد. در جریان دو ماه عبدالرب منصور هادی معاون ریاست جمهوری یمن امور اداره این کشور را به عهده داشت. نوری المالکی صدر اعظم عراق وزیر برق این کشور را از مقامش برکنار کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزیر برق عراق به خاطر امضای معامله 1.7 میلیارد دلار با شرکت‌های کانادایی و آلمانی متهم شد. آلیا نصیف معاون پارلمان عراق گفته که رادشلال وزیر برق این کشور به خاطر از مقامش برکنار شد که با شرکت‌هایی که اصلاً وجود ندارند قرارداد کرده بود. به گفته نصیف برخی از مقامات همین وزارت هم به خاطر دخیل بودن در این معامله متهم هستند و قرار است مقامات 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز یک کنفرانس تلفنی را به خاطر هماهنگ ساختن اقدامات خود با بانک‌های مرکزی کشورهایشان برگزار کنند. این کنفرانس در حال صورت می‌گیرد که در چند روز گذشته نوسان‌هایی در بازارهای سهام جهان وجود داشت. مقامات ژاپنی به خبرگزاری رویترز گفتند 7 مقام مالی گروه 7 مشوره‌هایی را در این مورد پیش از گشایش بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه انجام خواهند داد. بحران قرضه اروپا و کاهش مقام آمریکا در جدول اعتبار مالی بین المللی اکنون نگرانی ها را در مورد مهار کردن بحران اقتصادی در میان سرمایه گذاران ایجاد کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. 6:38 خبر وقت افغانستان است و در ادامه مجله. کاندیدان معترض از رئیس جمهور می خواهند حکم محکمه اختصاصی را عملی کند. حکومت افغانستان می گوید امیدوار است به زودی پاکستان طالبان را وادار به مذاکرات صلح بسازد.
وزیر دفاع آمریکا گفت با وجود مرگ 30 سرباز این کشور در سقوط طیاره هلیکوپترشان در میدان وردک، آمریکا ماموریتش در افغانستان را با جدیت ادامه خواهد داد. وزارت دفاع افغانستان در این حال گفته است باور ندارد که هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در میدان وردک در نتیجه حمله طالبان سقوط کرده باشد. در همین مجله خبری به ولایت فاریاب سر میزنیم و از مشکل بی‌برقی مردم خبر میگیریم.
یک ساعت برق داریم، دو ساعت، سه ساعت برق نداریم. خواستم اینا میساز راسی برشنا که مقصد برق را جور کنن و برقای ما بیاد صحیح بیا، اگر نباشه نه امیرم قطع کنن.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز و شب خوش شما را داره. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید انتظار دارد تا پاکستان زمینه گفتگوهای مستقیم را میان رهبران طالبان و دولت افغانستان فراهم کند. سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در این مورد در نشست سه جانبه که به اشتراک مقامهای افغان، پاکستانی و آمریکایی روز چهارشنبه گذشته در اسلام آباد برگزار شد نیز صحبت‌های صورت گرفت. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر از کابل.
مقامهای افغان انتظار دارند که پاکستان ظرف هفته‌ها و یا هم ماه‌های آینده اقدامات عملی را در جهت حمایت از پروسه صلح در افغانستان روی دست بگیرد. با گفته جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، یکی از این اقدامات میتواند زمینه سازی برای اجرای گفتگوهای مستقیم میان رهبران طالبان و دولت افغانستان باشد. آقای موسازی در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت در جریان نشست سه جانبه میان مقامهای افغانستان، پاکستان و آمریکا در اسلام آباد از پاکستانی ها خواستند تا عملا در بخش مذاکرات مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان اقدام کنند.
پدی بندی خبری وش بلیشه د پاکستان اسلامی جمهوریت کولای شی.
در این نشست روی این مسئله صحبت شد که دولت پاکستان می تواند زمینه گفتگوهای مستقیم را میان رهبران طالبان و دولت افغانستان مساعد بسازد. آرزوی ما این است که این کار در صحنه عمل اجرا شود و ثابت گردد.
عملی دگر کی ثابت شی بر سرش.
با گفته آقای موسازی مقامهای پاکستان در حاشیه این نشست سه جانبه مثل گذشته یک بار دیگر حمایتشان را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کردند. اما او نگفت که آیا پاکستان برای ایجاد زمینه گفتگوهای مستقیم میان رهبران طالبان و مقامهای افغان ابراز آمادگی کرده یا نه. با گفته مقامهای افغان در حال حاضر به ده‌ها تن از چهره‌های برجسته گروه طالبان در پاکستان به سر می‌برند، در حالی که سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل به تازگی گفته که پاکستان می‌تواند در بخش تأمین صلح و آشتی ملی در افغانستان نقش مؤثر را ایفا کند. اما شماری از آگاهان افغان با توجه به مداخلات پاکستان در امور افغانستان به این باورند که پاکستان نباید در پروسه صلح در افغانستان دخیل ساخته شود. اما به گفته مقامهای افغان کلید صلح و ثبات در افغانستان به دست پاکستان است و نیاز است تا از این کشور در بخش گفتگو با طالبان کمک گرفته شود. در این حال سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به برگزاری کنفرانس دوم بن میگوید که طالبان هم میتوانند در این نشست شرکت کنند.
اگر قرار باشد که طالبان یا مخالفین مسئله دیگه حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی افغانستان در آلمان اشتراک بکنن، اونا باید در چارچوب هیئت حکومت افغانستان در این کنفرانس اشتراک بکنن و حضور اونا در هیئت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مستلزم پیشرفت عملی پروسه مصالحه ملی افغانستان است.
این در حال است که رایان کراکر سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل به روز پنجشنبه گفت که طالبان در دومین نشست بن شرکت نخواهند داشت. اما او با تأکید گفت که اعضای جامعه بین المللی در این نشست خطاب به طالبان خواهند گفت که به جز مصالحه و گفتگو با دولت افغانستان انتخاب دیگری ندارند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ده تن از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال گذشته در نشست امروز در کابل گفتند محکمه استیناف فیصله محکمه اختصاصی را پذیرفته است و حالا وقتی آن فرا رسیده تا به کاندیدان برنده حق ورود به ولسی جرگه داده شود. آنها به صورت مشخص از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواستند تا فیصله محکمه اختصاصی را عملی کند. به اساس فیصله این محکمه 62 تن از کاندیدان معترض برنده این انتخابات اعلام شدند و در عوض حق وکالت از 62 عضو ولسی جرگه گرفته شد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
در این نشست تنها کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه که از سوی محکمه اختصاصی برنده اعلام شدند خواستار تطبیق این فیصله محکمه اختصاصی نشدند، بلکه شماری از نامزدان معترض انتخابات که برنده اعلام نشدند نیز خواستند تا فیصله محکمه اختصاصی تطبیق شود. داود سلطانزو یک تن از کاندیدان معترض و برنده انتخابات ولسی جرگه به روز یک شنبه در میان ده ها تن از کاندیدان معترض در کابل صحبت می کرد گفت محکمه استیناف بر فیصله محکمه اختصاصی انتخابات مهر تایید گذاشته است و حالا این فیصله باید از سوی رئیس جمهور تطبیق و عملی شود.
رئیس جمهور افغانستان منیس رئیس قوای اجراییه موضوع را با عاجل ترین وقت مرحل اجرا قرار بده و مشکل ملی را که مردم افغانستان می خواست به نفع خود مردم حل بکنه حل شده و او را تطبیق بکنه.
در این نشست ده ها تن از کاندیدان معترض نیز حضور داشتند که در انتخابات سال گذشته ناموفق اعلام شدند. این در حال است که چند روز پیش کاندیدان معترض ناکام به شدت مخالفتشان را با فیصله محکمه اختصاصی ابراز نموده گفتند که این فیصله نباید عملی شود. اما عبدالکبیر رنجبر یکی از این کاندیدان به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید 62 چهره جدید به اساس فیصله محکمه به ولسی جرگه راه یابند.
با وجودی که ممکن است یک تعداد این کاندیدان راضی و یک تعداد دیگرشان ناراضی باشند، من خودم نیز از این فیصله راضی نیستم، اما با اساس اصول و پرانسیب از این فیصله حمایت می نمایم. چنانچه قبلا هم گفتم با اساس ماده 129 قانون اساسی حکم محکمه واجب التحمیل است. نه رنجبر می تواند مخالفت کند و نه رئیس جمهور.
در همین حال به روز شنبه جلسه به ریاست حامد کرزی و مسئولان قوای سه‌گانه دولت با اشتراک برخی رهبران جهادی و مقامات دولتی در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید که در این جلسه در مورد مشکلات انتخابات پارلمانی، حکم محکمه اختصاصی انتخابات و حکم قضا بحث و گفتگو صورت گرفت. اما در اعلامیه ریاست که در ارتباط به این مسئله پخش گردیده به طور مشخص گفته نشده است که در این نشست چه فیصله در خصوص مسائل مربوط به انتخابات سال گذشته صورت گرفت. حامد کرزی چند هفته پیش دستور داده بود تا فیصله محکمه اختصاصی در محکمه استیناف مورد بررسی قرار گیرد. حامد کرزی این دستور را بر اساس فیصله کمیته کاری حل اختلافات انتخابات پارلمانی سال گذشته صادر کرد. این کمیته که در اواسط ماه سرطان سال جاری ایجاد شد، پیشنهاد کرد تا تصمیم محکمه اختصاصی با عنوان قرار صادره محکمه ابتدایی نهایی نبوده و از جانب دیگر این تصمیم محکمه چون از طرف برخی نهادها مورد اعتراض قرار گرفته، ایجاب میکند این فیصله به محکمه استیناف راجع شود. در حالی که گفته می شود محکمه استیناف پس از بررسی ها در این مورد فیصله محکمه اختصاصی را تایید کرده، اما مسئولان این محکمه به طور رسمی در این باره تا حال ابراز نظر نکردند.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت با وجود مرگ 30 سرباز این کشور در سقوط طیاره هلیکوپترشان در میدان وردک، آمریکا ماموریتش در افغانستان را با جدیت ادامه خواهد داد. لیون پنتا این سخن را امروز گفت. طیاره نوع چینوک نیروهای آمریکایی صبح دیروز سقوط کرد. در نتیجه آن 30 سرباز نیروهای خاص آمریکایی، یک ترجمان آنان و 7 سرباز افغان کشته شدند. مقیم نایب و گزارش در همین مورد.
لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته است از آنجایی که این عساکر به خاطر ایجاد یک جهان با امن برای کشور و برای هموطنانشان مصمم بودند، شجاعتشان یک نمونه برای دیگران است. وزیر دفاع آمریکا در این اعلامیه گفت ما تلاش‌های خود را برای انجام کامل ماموریت در افغانستان ادامه می‌دهیم. ماموریتی که آنها و همه کسانی که در افغانستان خدمت کرده‌اند و کشته شده‌اند برای آن فداکاری‌های بزرگی را انجام دادند. وزارت دفاع امریکا از تبصره در مورد علل سقوط این طیاره خودداری کرده بیان داشت که در مورد این حادثه تحقیقات را آغاز کرده است. اما امیرالبحر مایک مولن، لوی دریسیس نیروهای مسلح امریکا، از پیشداوری در مورد نتایج تحقیقات هشدار داده گفت تحقیقات درباره حادثه هنوز جریان دارد. مهم این است که ما به تحقیق کننده ها اجازه دهیم پیش از این که چندین نتایج را ارائه کنند و تحقیقات دقیق بپردازند. ما همچنان باید اطمینان دهیم که تعهدات ما برای انجام این ماموریت باقی است و جنگ ادامه دارد. لوی دریسیس نیروهای مسلح امریکا افزود بهترین راه احترام گذاشتن به قربانیان ادامه جنگ، ادامه پیشرفت و ادامه راه آنها خواهد بود. مقامات افغان گفتند هلیکوپتر نو چینوک امریکایی هدف یک راکت طالبان قرار گرفت. مقامات افغان گفتند روز جمعه هلیکوپتر نو چینوک امریکایی هدف یک راکت طالبان قرار گرفت. شاهدالدین شاهد، سخنگوی ولایت میدان وردک، گفت هلیکوپتر نیروهای ایالات متحده امریکا که اواخر روز جمعه سقوط کرد از سوی طالبان مسلح مورد هدف قرار گرفت. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف روزشان بگفتند که 30 تن نیروهای آنها که اما امریکایی بودند با یک ترجمان و 7 عسکر افغان در این حادثه کشته شدند. آیسف در مورد اینکه چرا هلیکوپتر سقوط کرده است چیزی نگفت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفت که مرگ این سربازان یادآور فداکاری های فوق‌العاده آن مردان و زنان نظامی و خانواده آنها می باشد که در افغانستان خدمت کردند.
شنیدید که وزیر دفاع ایالات متحده امریکا میگوید که با وجود مرگ 30 سرباز این کشور در سقوط طیاره هلیکوپترشان در میدان وردک، امریکا ماموریتش در افغانستان را با جدیت ادامه خواهد داد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید باور ندارد که طیاره چینوک نیروهای امریکایی در نتیجه تیراندازی طالبان در میدان وردک سقوط کرده باشد. طالبان میگویند این طیاره را با شلیک راکت سقوط دادند، اما وزارت دفاع افغانستان این ادعا را رد کرده و میگوید تحقیقات درباره علت سقوط این هلیکوپتر جریان دارد. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان وزارت دفاع ملی از آغاز تحقیقات تازه به هدف دریافت علت اصلی سقوط طیاره هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت میدان وردک افغانستان خبر دادند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت برای دریافت علت اصلی سقوط این هلیکوپتر در ولایت میدان وردک تحقیقات جریان داشته و آنان باور ندارند که این طیاره از سوی گروه طالبان سقوط داده شده باشد. آقای وزیری به ادامه افزود:
ما مطلقاً به این نظر استم که طالبان سلاح ضد هوا را ندارن که اونا طیارات را تهدید کنن یا راکتایی که ضد هوا باشه او را داشته باشن.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، بعد از وقوع این حادثه با پخش خبرنامه گفت که این طیاره از سوی افراد آنان به واسطه راکت سقوط داده شده است. آیساف تایید کرده که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در ولسوالی سیدآباد میدان وردک برای شب 30 سرباز امریکایی، یک ترجمان افغان آنان و 7 سرباز اردوی ملی کشته شدند. جان آلن، قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، در خبرنامه ضمن ابراز همدردی و غمشریکی با خانواده های قربانیان این حادثه، افراد کشته شده در این رویداد را قهرمانان واقعی خطاب کرده و گفته است که این سربازان به خاطر آزادی قربانی های دیگر هم دادند. در ساعات اول پس از سقوط این هلیکوپتر در مورد تلفات ناشی از این حادثه نیروهای بین المللی چیزی نگفته بودند، ولی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای تایید کرد که در این حادثه 31 تن از سربازان آمریکایی همراه با 7 سرباز کماندوی افغان کشته شدند. در این حال کارشناسان مسائل نظامی در افغانستان بدین باورند که تغییر تاکتیک های جنگی و افزایش حملات طالبان نشان می‌دهد که آنان از هر گونه امکانات برای هدف قرار دادن نیروهای نظامی افغان و بین المللی برخوردار هستند.
شنیدید که وزارت دفاع میگوید باور ندارد که طیاره چینوک نیروهای آمریکایی در نتیجه تیراندازی طالبان در میدان وردک سقوط کرده باشد. سخنگوی این وزارت گفته است باور دارد که طالبان سلاح‌های زمین به هوا در اختیار ندارند و نمی‌توانند طیاره‌ها را تهدید کنند. اما یک کارشناس مسائل نظامی، عتیق‌الله بریالی، به این باور است که هلیکوپترهای چینوک را می‌شود با راکت‌های نو RPG هم هدف قرار داد. آقای بریالی در مصاحبه با سلطان محمد سرور گفته است:
اونطوری که از گزارش‌ها برمی‌آید و اونطوری هم که من شخصاً از جنگ‌ها تجربه دارم، هلیکوپتر در نتیجه فایر راکت RPG-7 سقوط کرده و فایر و مؤثریت راکت RPG-7 در ارتفاع بسیار کم در مقابل هلیکوپتر یا سایر وسایل هوایی امر متداول و معمول است و تغییر عمده هم در تکتیک طالبا را برای ما بیان نمی کنه. چنانچه در زمان جنگ های اتحاد شوروی هم مجاهدین از راکت RPG 7 و ضد هلیکوپتر های MI-35 که در واقع هلیکوپتر های گنشپ و مخوف اونها بود و تقریبا قسمت تحتانی و هلیکوپتر ها مسلح و زره بودند استفاده می کردن و این سبب شد که بعدها اونا هلیکوپتر های خود به ارتفاعات بالاتر پرواز بدن. اما چیزی که در اینجا مهم به نظر می رسد او بود تکنیکی و تکتیکی قضیه در نتیجه اشتباه فرماندهان امریکایی است. در محل جنگ یک هلیکوپتر چینوک با حد اکثر ظرفیت سرنشین بدون حمایت هلیکوپترهای بلک هاک پرواز میکنه و یا هم او که چرا با ظرفیت حد اعلا و بدون نظارت بر زمین و یا اگر در مرحله عبور بوده این پرواز چرا به ارتفاع پایین اینا پرواز کردند؟
برالای صاحب این حمله چی تأثیر براوند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان داشته میتونه به نظر شما؟
طی سالهای اخیر نیروهای ناتو حد اوسط بین 250 تا 300 نفر سرباز خود در افغانستان از دست دادند و اونا هم در همین جریان یک سال و نیم آخر از قبل آمادگی خود برای در واقع پرداخت این همه تلفات داشتند. من فکر نمی کنم که این حادثه بتونه تاثیر مهمی در معادلات نظامی افغانستان وارد بکنه. چیزی که بیشتر مطبوعات به خود جذب میکنه در واقع تلفات نیروهای امریکایی و نیروهای افغان در یک عملیات واحد و در یک حادثه واحد بوده. نیروهای امریکا نیروهای خیلی بزرگی هستند، با این تلفات کنان بدنه اونها سلب نمیشد یا تضعیف نمیشد. چیزی که مهم است در این قضیه در واقع استفاده تبلیغاتی نیروهای طالبان است که میتونن از این حد از هم بهره برداری بکنند.
شما چه فکر میکنین که این واقعه چه تأثیر بر مذاکرات صلح با طالبان یا با مخالفین داشته میتونه؟
اهداف کلی امریکایی‌ها در مذاکره با طالبان تا حدود واضح هست و اونا تا ختم همین سال امیدوار قانع کردن نیروهای طالب ها با مذاکره هستند و ایره در حال در واقع امیدوار هستند که در واقع این فشار حملات خود دوام دارند. اما اگر طوری که معلومات برمیاد اگر امریکایی ها به این هدف خود تا ختم سال نرسند باز هم راهی ندارند جز این که عملیات خود برای سال بعد بیشتر بسازند.
گفتگوی بود با عتیق الله بریالی، یکی از کارشناسان مسائل نظامی افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و اکنون به ولایت فاریاب سر میزنیم و از مشکل بیبرقی مردم خبری میگیریم. آنها از بیبرقی در جریان ماه مبارک رمضان شکایت دارند. رحمت الله رها و گزارش در همین مورد.
خرابی و تعطیل شدن برق اهالی و باشندگان ولایت فاریاب را به ستوه آورده است. آنها میگویند در این ماه مبارک رمضان که از یک سو گرمی هوا مردم را به مشکلات مواجه ساخته، نبود برق نیز مشکل دیگری است که باشندگان را به مضیقه قرار داده است.
وضعیت برقای ما بیاده پرسان نکنیم، شما پرسان نکنیم، ما نگوییم خراب است برقا. ایت وقت طلبی وقت نانخوری برقا میرم، یک ساعت برق داریم، دو ساعت، سه ساعت برق نداریم. خواستم این رسیه بروشنا که مقصد برقار را جور کنن و برقای ما بیاید صحیح بیاید، اگر نباشد امیرم قطع کنن.
اسم محمد جاوید نوری است. قریب ده 15 روز میشه وضعیت برق بسیار خراب است و در این روزها ساعت 9 بجه برق میره الا ساعت 12 بجه باز برق آمد. گاهی یک ساعت نیم ساعت میاید، به طور میاید که با تمام سامان آلات برقی ضرر رسان است. البته زیاد کسا را یخچال هایشان از بین رفته در این آمدن رفتن برق ها و همچنان تلویزیون ها در اینجا از کامپیوترها استفاده میکنه داریم، چندان پاور سپلای های کامپیوتر خراب شده و از همگی مشکل تر در این ماه رمضان این است که امی وقت افتخاری برق میره تا ساعت های 10 و 11 بجه شب که وقت بکاری برق است برق میره، هیچ دلیلش معلوم نیست که چرا این برق میره و میایه. و از مسئولین برق تقاضای ما این است که ماه مبارک رمضان است، اگر خرابی در کدام جای وجود داره باید او را زودتر اقدام کنن، شب روز بالاش کار کنن، او را جور کنن. ما تقاضا از رئیس برشنا داریم که مشکل بر مردم بازگو کنه که مشکل چی است.
در این حال پاسخ پرسش های مردم را از سید عبدالحمید هاشمی رئیس ریاست برق فاریاب میشنویم.
مشکل در سطح ولایت فاریاب باشمون اولسوالی اندقی هیچ مشکل در راجی به برق نداریم ما. البته این مشکل در سطح مملکت ترکمنستان است. پارسال ما به 7 کیلومتر لاین تعویض کرده بودیم، 5 کیلومتر داخل خاک ترکمنستان مانده و چند روز اونها لاینش تعویض کرد، بعدن دستگاهشان عوارض پیدا کرده و دستگاهشان ان شاء الله بر روز یک شنبه کارش تکمیل میشه. سر از روز یک شنبه 24 ساعته برق کما به سابق جریان پیدا میکنه.
به گفته باشندگان، هرچند مسئولان برق فاریاب در هفته قبل نیز وعده سپرده بودند که با گذشت 5 روز برق 24 ساعته در این ولایت جریان پیدا خواهد کرد، اما این وعده مسئولان برق محقق نشده و اکنون نیز اهالی نگران هستند که آیا فردا برقشان خواهد آمد یا خیر.
و ایستایست رسیدیم به پایان این مجله خبری و با پایان نشرات امروز رادیو آزادی. با امید از اینکه طاعات و عبادات شما به درگاه خداوند قبول و مقبول باشه، شما را به خداوند میسپاریم. شب خوش و خواب راحت براتون آرزو داریم، اما فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همه امواج چشم برایتان خواهیم بود. تا آنده ما امید مرزبان و همکارم سعید قادر با شما خداحافظی میکنیم. شب روزتان خوش.